نظر شماست.
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پیل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان سیمه ییزو رسنیو د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار همدر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. پژواک خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د امنی قمندانې د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې معاینه خانې مخته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکټران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوی دی. د ال عربیه هوایی شرکت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایالاتو متحده عربي اماراتو دې شرکت په یو اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیمه الوتنه وي. ال عربیه هوایی شرکت کابل ته ډیر ژر د الوتنو د پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبۍ کابل ته الوتنې له سره پیل کړې. ال عربیه هم لکه د نورو هوایی شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د دوی لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین درې نیمې بجې د شارجې ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړۍ دوهمه لوبه د ډسمبر په یو دېرشمه او درېیمه هغه د جنوري په دویمه نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپل یا یوه متحده ډله به د دوی د لوړ پوړي قومندان رضا موسوی د وژنې غچ واخلي. د غیرانی جنرال د تیر دوشنبه په ورځ د سوریه پلازمېنه دمشق ته نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې وژل شو. د اسرائیل پوز ویلي د بهرنۍ رسنیو د راپورونو په اړه تفسیر نه کوي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوز په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزیه او لویدیځ غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاستي اوربن هوکړه وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه دریځې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شوه چې حماس د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید طرحو په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پرون چهارشنبه له خپل هندي سیال سوبرامانیام جی شنکر سره تر لیدو کتو وروسته کړې ده. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې لاورو په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوروشیا د لوی وچې له امنیت سره مرسته کوي. جیشن کرویلی هغه او روسی سیال د دوړخیزه سوداګری او پنګونی د اوکرين پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال رئیس روسیه پر اوکرين د یرغل کبل د لویدیز بندیزونو سره مخامخ د هندي روسیه یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خورونه ریوال پروګرام WFP وای له پاکستان زرګون افغان کډوال تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي. د خړو نړیوال پروګرام ویل افغان کډوال مجبور کړی شوی چې د کور ټول وسایل شاته پرېږدي او له دې هېواد خالي لاسوځي. له پاکستانه د ستنول کېدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا له کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په چوکاټ کې د ښه چلند غوښتنه کړې ده.
له پاکستانه د اخراجېدونکو افغان کډوالو وضعیت او نامعلوم برخلیک ته ورځ تر بلې اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایچ پی وایي دغو اخراجېدونکو کسانو کې زرګونه هغه تش په لاس هېواد ته ستانه کړی سوي دي. دغه سازمان د چهارشمې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په دې اړه د هغه افغان ویډیویي خبرې خپرې کړي چې پاکستان کې د کډوالۍ له 14 کاله تیرولو وروسته اخراج شوی دی. د دغه راستنه کړل سوي کس نوم نه دی یاد شوی، خو په وینا یې توانېدلی چې یوازې دوی کمپلې له پاکستان راوړي او اوس حیران دی چې څه وکړي.
پاکستان امیر چیان والا کر ویڑی دی یہ کمبال ہم یو دو کمبال ہم روڑی ویڑی دی چیم دی ویڑی دی می نہ ہوے درا کو رکھ دے چمی بھی اس چھا ہو کی ہاں انا دار مز دی راشتا نہ بل شا اس تاریخ شا چ می دان کر ہو کی
پاکستان لتیرو نش دی دو میش تر ہیس لہ ہا ہوا د د سبان دی ول اس لا کا بیا اسناد افغان کڈوالو د اجباری استلو لڑی پائل کھڑے دا. په دې موده کې د ملګرو ملتونو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په وینا نږدې 500,000 افغانان افغانستان ته اخراج کړای شوی دی. په پاکستان کې میشته و کډوال چې خپل نوم نه دی شوولې ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو حکومت دی د کډوالو د جایدادونو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي.
روس موږ ډېر ډېر مصرفونه دلته کړی نو موږ نو څه کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه وځو. که موږ وځو موږ به شان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ ته ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللی وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وځي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي. د 10,000,000 روپو شی په 10,000,000 خرڅوي، په 15,000,000 خرڅوي.
پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ شول سوی او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 9.5 میلیونه افغانان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. بېلابېلو بشري ادارو او سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې په اوس وخت کې د کډوالو د اجباري ستنولو له پرېکړې لاس په سر سي، خو پاکستان دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون چهارشنبه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیوادونه دي له افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په رڼا کې چلند وکړي.
موږ داسې وایو چې د دنیا نورمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړی دی مورواج افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې مبتلا او لوېدلې دي دلته په سره ژمې باندې دې راستنول او دې موږ ته پیوا مشکره جوابوي دلته بیا ځای په ځای کوي.
د ملګری ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری وایي چې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان د کډوالۍ او په کور دننه د بی ځای کېدنې شپې ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بشري بنسټونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه اخراجېدونکو کډوالو ته مرستې رسوي، خو د کډوالو اړتیا زیاته ده او سوي مرستې ورته بسنه نه کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په نورستان ولایت کې چارواکي د 85 پروژو د بشپړېدو خبر ورکوي. د دوی په وینا په دغو پروژو کې کلیوالي سړکونه، ویالې، سربندونه او د پاکو اوبو رسولو شبکې شامل دي چې په ټولو څه باندې 104 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. دغه پروژې په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې بشپړې شوې دي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې د یونپ سیا د ملګرو ملتونو د پروژې خدماتو دفتر په مالی همکارۍ 85 پروژې بشپړې کړې او په کې شاوخوا 6,000 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې وه. د یادې ادارې مشر مولوي احسان الله احمد د دغو پروژو د ځانګړتیاو او پرې د شبي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نورستان مرکز پارون او مول سوالي کې 85 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په دې پروژو باندې ټوټال 104 میلیونه 8,00,000 افغانۍ لګخ راغلی چې د کلیو د بیا رغونی او پراختیا ریاست په تخنیکی همکاري د یونف سومالی لګخ ډاکار موصله لوري تطبیق شوې. په دې پروژو کې نه د رښت سرکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، شپالز د کانالونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، دوه د اوبو رسولو پروژې او یو د استنادي دیوال جوړولو پروژه شامل ده.
د خاغلی احمد په وینا چې په دغو پروژو کې د هغو بې وزلو او غریبو کورنۍ ولستوي هم شوي چې کومو د کار او مزدوري کولو څوک نه درلودل.
چې په دې پروژو کې شپږ نیم زره ځایي کلیوالو ته کاري ورځې رامنځته شوې او تر څنګ یې 1500 بې وزله کورنیو ته 6,109,000 افغانۍ په ارزښت خوراکي بستې ویشل شوې.
که څه هم د پارون اوسیدونکو پر بشپړو شوو پروژو خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید د خلکو ستونزو او بیروزګارۍ ته په کتو دې ته ورته نورو پروژو باندې هم کار پیل شي. د یادولو وړ ده چې څو ورځې وړاندې د یونپس په مالی همکاري د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د 2,000,000 افغانیو په لګښت د آبادۍ او بیا رغونې د 40 پروژو چارې هم پای ته رسېدلې وې، خو لا هم د یاد ولایت زیاتې درې او کلي د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې په غزې ترنګ کې د خلکو بې ځایه کېدنې ته ژور اندېښنه لري. دې سازمان پرون چهارشنبه وویل چې کارکوونکو یې له خان یونس څخه 10,000 کسان د تېښتې په حالت کې لیدلی دي. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل پرې درنې بمباري کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له غزې څخه په ګڼ شمېر کې د خلکو تېښته د عفونی ناروغیو د زیاتوالي د خطر لامل کېږي او د بشري مرستو بهیر ستونزمنوي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ ویل کارکونکو یې په غزه کې د خان یونس لسیمې د 10,000 کسانو د تېښتې حالت لیدلې دی. دا هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې اسرائیل پرې درنې حملې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا خلک له دغه سیمې پلی او دغه راز پر خرو او موټرو کې د تېښتې په حال کې دي. په لویدیځه غاړه او غزه کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د کورنۍ بې ځای شوو کسانو نوې څپې ته ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره دغه وضعیت د دې لامل شوی چې د غزې په جنوب کې په روغتیایي مرکزونو د خلکو فشار زیات شي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ د چهارشنبه په ورځ د غزې په جګړه کې د خپلو دریو نورو سرتیرو د وژلو خبر ورکړی دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا د غزې په جګړه کې د اسرائیل د وژل شوو سرتیرو شمیر 168 ته ورسید. بلورته د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې په یوه شپه او ورځ کې اسرائیلي پوځیانو 195 فلسطینیان وژلي او څه باندې 300 نورې ټپیان کړي دي. حماس سخت دریځه ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل. تر دغه پیښې وروسته اسرائیلو پر غزې تړانګه بریدونه پیل کړل او دغه سیمه یې کلا بند کړه. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 21,000 اوښتی دی او په وینا یې څه باندې 55,000 نور ټپیان شوي هم دي. اسرائیل حماس تورنوي چې د ملکیانو په منځ کې پوځي فعالیتونه کوي او د هغوی ژوند په خطر کې اچوي، خو حماس بیا دغه ادعا ردوي. د اسرائیل پوځ وایي تر کومه حده چې واس کېږي په غزه کې د ملکیانو د خوندیتوب هڅې کوي. پر اسرائیل بیا د ملکیانو د وژنې په خاطر نیوکې او فشارونه زیات شوي او ان نږدې متحد امریکا هم ویلي چې دوی د په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته ډیر کار وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مکو پریخ پرونه کی د یلدا شپې دوت سده
چای او چمیوه د شین راخلو او پخپل منځو کې بندر کو چپی وایو سندره
پدې اړه به شیر هم ووري
ژوند دی و تور او ژد شپه د یلدا زپکی هر شیبا فال ګورم
د شیر نقد هم لرو.
چا چې شیر واورید او زړه تلار پیدا کړو دی کې د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده، بس هغه ښه شیر دی ماته.
یو افغان شاوخوا څوار لسره عکسونه راغون کړي.
دا څنګه چې چا یې تصور نشوي کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی.
په غزنی کې مو د نجونو او میرمنو لوی غوښتنې خبرو.
د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
که تر اخره راسره ملوي نور مطالب هم واوري. یلدا شپه د منی د وروستۍ ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیل شي. یلدا سریانی کلمه ده، د سېشېدلو معنا ورکوي. د چینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپرې شي، د انسانانو وده پیل شي او بلا د زوال په لور ترمي. په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. برعکس، لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. تیره اونۍ دا شپه جنو په افغانستان، د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو، ازبکستان، تاجکستان، اذربایجان او ایران کې ولمانځله. د دغو هیوادو اتباو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هېره نه کړه. په افغانستان کې د سرشنۍ یلدا په اړه عابد سپوږمۍ راپور لري.
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده، پکې کورنۍ راټولېږي، دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي. په پاکو لوښو کې اوبک دي، د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شیرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي. باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کېږي. یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي. د کابل ښار یو اوسیدونکي ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه، شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله.
د منی وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي. خو د ده په وینا شته بندیزونه د ډېرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایي زړه یې ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم لمانځي یا په کورونو کې لمانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي نور وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ولمانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته را جوړ کړي.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا، ستا تصویرونه مې قتل وژړېدم.
د یلدا او چلې شپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله ازغام د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تېروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي دغه اړخم اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال شاعر او فرهنګي فعال علم ګل سحر وایي چې د چلی شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سره کار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچي، البته چې پالونه په نورو برخو کې ماچي لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دوو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلی په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپل هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میخیل د وطن ورغوی په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخستې ده. دا شعر سراور:
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترې نه راووځي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینا. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هر شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، تترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هر شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
د بارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل شخې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی و. له یوې خبرتیا وروسته د شعر نقد ته مخه کوو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې،
شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي بلې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناستوم چا به یو شیر وایه یو بیت وایه او چک به مرتبه بودات به مرتبه کو خو کله به یو د سې چل وشو چې یو 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 نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه دی غزل کې به یو بیت داسې زبنا په ناپامۍ کې زب لزای پورته شوی یم هغه ته به سټیج ته تللی یم هغه به مې غیږ کې نیولې و هغه ته به مې داد ورکړی بیا به مې هغه بیت څو څو ځله تکراروم. زه فکر کوم دی بیت ما کې یو حرکت را دا یو خبره و چې زما غختل چې زه واورم یو خبره و چې زما عزت یې لار پیدا کړه خبره و چې ما کې د نن یو بدلون راوستي چې هو بس دغه شی خبره وی او دا یو هغه دی. زه وایم مثال خشیر د هنریت او د شعری د تعریفونو د ادبیاتو د کلمات او د تشبیهګانو د ټول اصول د تعارف سره زه په دې باور یم چې خشیر هماغه دی بلا بل لستونکو لري د حالت سره ډیر هغه لري چې یره کوم دا چا واوري دا څه ډول واوري دا چا چې شعر واوري دا ورته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څاک وومن چې بس دغه خبره ده بس هغه خشیر دی ماته.
احساس فکر نه کوي چې تاسو شعر تر انفرادي ذوق پورې محدود وي. یو شعر ممکن ماته یو احساس را نه کی داسې احساس لکه څنګه چې تاسو صدر کړی دی چې سټیج ته ورخلی یاستي او یو چاته مو داد ورکړی دی. یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي. نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی. ماته چې اس احساس نه دی را کړی زه به وایم چې دا ش شعر نه دی او تاسو به وایي دا ش شعر دی.
زه بیرته عمدل ترازم زه د غستاس د لومړی کلمې نه دا خبر راخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر عددی لامل بیرته زه په دې کې ګورم چې دا بیرته هغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده یوازې د ذوق نه. ذوقونه هغه وخت لړیږي کله چې زمونږ په هغه برخه کې هغه پوهه او سره پورته وي. ممکن دغه شعر چې زه ورته دیک شوی ماته دا در کړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي. تاسو پوهه او ذوق چې لمه پورته دی تاسو بنو یو بل شعر او دې دلغواړي چې هغه په موږ کچه باندې برابر وي. یو اوس زه دا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې کې د شعر هغه اصلي دندې وظیفه تراشو چې دا باید په هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعري د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی د څنګه معنی هیر شو په دغه ډول مسایلو کې هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي. نور د ذوقونو خبره ده. زه فکر نه کوم چې کشیر ته مطلق تعریف واچو. زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې د څه کوشش کوئ چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کوم یو څه دی وایم چې یو چوکاټ دی وړاندې شي چې دا شعر شو بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي. هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنی شي.
نو ولې باید دا ومنو چې پلانای نسبت پلانیتا ششایر دی ولې مختلف خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک داغه په برکت شوی.
بېلکل دا خو اصل همدا دی خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانای د پلانکینه ښه شاعر دی یعنی دا معنی چې دا تر یو ځای پورې په دبان دی او توافق شوی دی یعنی په دبان دی په ټولې
نو دلته وبخشي برته هغه دی توافق برته دی توافق خبره ترانغلی مخکې متوافق تقریبا یو ډول رات کړی.
بالکل 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 خو زه د مطلقیت نه ډارېږم مطلقیت نه ډارېږم چې دلته بیا هم ډیرای خبره ده خو ولې یو قید نشته چې موږ دی وای چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکای ښه شاعر دی. که موږ د ډیر سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو زه په دې باندې باورې نه چې کرکتون کې پاغو باندې خبره کولای شي نو چې کله په خبره کولای شي بیرته مطلقیت له منځه لاړ.
مطلقیت خو طبیع خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا لمنځه تللی لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي. دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو او د ده په حساب عالی شعر شو. په دې تعریف کې
مختلف اړخونه راخستل شوی دي تر څو بلی دور سره موافق یست.
یعنی کزه در توم د شعر چې څومره تعریفونه مونږ اورو د دې ترڅنګ څومره چې مونږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریف نه دي. په بیلا بیلو ځایو نه بیا هم هغه یو خبره شوې ده. زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعر پو د شعر په اړه باندې کاغه د هر ژبې کسوي هغه د شعر تعریف کړی وي نو داغه په شعر کې د تعریف کبا احساس عاطفه دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي حتما به پکې وي.
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده لیکن د پدې کې فکر هم ورځای کړی دی او په جنو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کیږي ډیره.
زبیخی پر دیف باوریم دیر تا تاسو اغاو نکی چی گوره تاسو هم یو لار زان تا تاکلی دا چی پر دی زبیخی پر دی باوریم دا زمان آغا دی زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د ژر ضرورت ښکاري زم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس ولري.
احساس او عاطفه خبر خو تاسو وکړه د فکر خبر مو هم وکړه په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري کلمات پکې نقش لري نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مختزو
بالکل دا خو نږدې کیږي دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږه په هغه ګډه کمیس نه وي زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده دې کې خو چې څومره پاولیک دی دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي دې کې چې څومره ګلان ځای کوي دې کې چې څومره ښې بخي ور کوي دا خو هموغومره چې تتللی شي هو دا چې دومره به نه ډېری چې هغه درانګ شي دا موږ هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لري کوو بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کیږي نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لیکدولی شو نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کیږي. دا خو ښکار مسایل دي دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږیږو وزن باندې وغږیږو چې دا خو هغه خو ضرور دي هغه خو هغه خو هیڅ هغه نه ده په کار.
دلته تاسو د توازن خبره وکړه او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه لرغونې زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن په کار دی څرنګه توازن له احساس سره اما هنګ توازن یعنی کچرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیر لوی خبره پکې نه وي یعنی یو څراک وي په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی او کچرته یو څه لوی خبره وي بل ډول توازن پکار دی او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږی دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو.
بالکل دا زه یو زه در خپل پښتو شاعری کې یو داسې مثال ورکم موږ اورو هر ورځ شعرونه اورو په هغه مشاعرو کې له دغه ډول شعرونو سره ډیر موږ مخکېږو چې په هغه کې فکر وي هغه کې یو پیغام هم وي هغه کې یو تاریخ هم وي هغه کې یو حماسه وي هغه کې احساسات هم وي خو ولې هغه کې عاطفه نه وي هغه کې رښتینولي نه وي هغه کې مبالغه په هغه شکل شوی وي چې موږ ور باندې سوچ ته کیږي چې یاره د څه خو نه ده په کار هغه کې بالکل د یو حالت وی لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکي موږ چې ورته ډیره وایو چې شعر شعار وي او دې کې دغه شعار هغه سنته وینځل شوی د عاطفي د د د د د احساس په کلماتو کې چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقته او د کلماتو ودل په دسي توګوي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي ځکه خو څوک ایس داسې جرګې خو په دې باندې نه کیږي چې پاره دویم خبر کې د موږ خلک جنگ تر او بلو مثال ولې زموږ ته داشت نو دا هغه توپیر دی کنه دا هغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل وایو هو ممکن د مثال په ډول کچیرته د میوند د ملالې صفه موږ راخلو او هغه کې موږ حالت په دغه ډول راخلو هغه خلک پام دی هغه سره بللې دي الته د عاطفي رنگ په موږ شکل دی چې ته خلک راو بالا موږ احساساتو ته او لدینه باید ګټه واخیستل شي ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته الته رښتینولي ما غده خو ولې او تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته هم دلته راځو همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی خو داسې احساس او عاطفه سره او د داسې د کلماتو د اوردلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په مننی اوس هم د مکتبی په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
کمیس کې می پاولې مټومبا مورې کمیس کې می پاولې مټومبا غږ زما په زړه کې هیلې وژني زادت شوی د مکتب ساده جامو کې ما کده پاولو یو لشوخی سره دی روغ د کړما کده ژوند دغه سمستۍ سره دی روغ د کړما کنا چاپی خدای مهربان شینو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وای یا حسینه چې د مکتب د جامو ساده لمن راته خوند را نکړي مکتب بزنه پرېګدم او د پاولو یو پښکولو باندې سړنه کیږي مورې کمیس کې می پاولې مټوم نه نه بنگړی براته نه یادوي نه نه بنگړی براته نه یادوي زما قبول دي دا تشلې چې مکتب مکتب کې د بنگړیو اجازه نه وهیڅ زد خکولا لدغ رنگ سر عادت نیما هو زهم زړه لرما د مومن خان او شیرینه نقل می وس هم یاد دی زد بنگړیو د یو شرنګ په تاثیر خپ هیګم حکملی چې د بنگړیو په شرنګ روغ دکړلې او هل تزما د مکتب ور خلاص شي بیا بد وزړې یما چې اوس بنگړی مات کړما او که مکتب پرېګدما نه نه بنگڑی براته نه یادوي زما قبول دي دا تشلې چې زما خوږی زما زړه سوان دي مورې زه هم په هیګه ما سبا اختر ده خو زه نکريزي خودلې نشم مکتبه جونې تالې دلی چیرې سره لاسونه زه په هر څه په هیګم زه د نکريزو په خایست خبره زه د نکريزو شپې ارزښت پیژنم زمې پزړه په هیګم خو کلاسونه می شول روغ دي د نکرزو پرنګ او دغه رنگ می ژوند ته بل رنگ ورکړ که مهربان شي خدای اختر لزان سره زیرې د مکتب راوړي نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرې دما خو زه نکرزی خدای نشم. پرېګ د باران ووري گلی دی هم ور پس دیر وشی لاری دی دوم را خطی خطی شی چی دی تک پری هیچ دول امکان نوی لاندی چی زمکا لکا پور تا چی اسمان نوی پر مای چه لاری دی بندی شی نو زبا لکور نور چیر زما مکتب تا هسی هم ما نپریگ دی چوک پریگ دی باران ووری گلی دی هم ور پس دیر وشی زد سړی د لاس کوتره یم زد سړی د لاس کوتره یم پښته وزر او به وزر یم خو زه به هیڅ نه وایم ان چې خیرات مې هم زړه نکېږي هم دې خیرا او مینا و وژلا هم دا خیراوي لکه اور شوی کتابونو ته مې چې هر پاڼې به لارې را خودلې راته چې څنګه واچوم او به د ژوند ګلونو تمه زه د تور سرو د خیرا په تاثیر خپو هیګم خیرا په خلن راځي دعا به چاته وکړم زه د تور سرو د خیرا په تاثیر خپو هیګم خیرا په خلن راځي دعا به چاته وکړم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
دا کاسي د هنر پاړه پتی رو سبان دي ټول سيزو کې د ټکنالوژي ل پرمختګ سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سور کړ خو کله چې په 2016 کال کې واکس په 4 میلیون او 3 لک ډالر وپلورل شو
جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلله. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو، دا بهیر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 12 میلیون او 4 لک ډالرو خرڅ شو. دا عکس د وی میرمنې تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیون ډالرو وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلی، سړک لوند دی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته جنو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یو ځوان شاوخوا 14 زره تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له شاغلی میاڼي سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانېدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تر یوې پیړۍ اوښتي دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوای کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دي، چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته، تقریبا درې پیړۍ اوښتي دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا یو سل څلوېښت کاله، یو نیم سل کاله بیا تر نن ورځې پورې. د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علي عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک، په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډېر حیران ورته ولاړ سي. ډېر جالب په دې دي چې په هغه کې ډېر کارونه سوي دي. د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والي صاحب غني خان په وخت کې ډېر کارونه سوي دي. حتی چې د احمدشاه بابا مقبره ګنبد رنګ سپله، بیا د والي صاحب غني خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه تقریبا په دې کې د خرکی متحرې د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي. د عیدګاه دروازې د 6 پتني عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي، داسې مواد دي چې څوک یې تصور نشي کولی. په د تقریبا یو نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دی چې دا واقعاً د پلی دو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه وایس او که په مشخص ډول د یو څو مهم عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوی.
د کندهار عکسونو می تقریبا د شپږ زره په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د ریوی پیړۍ اوړي او د هغه تر څنګ 8 زره مختلف داسې انځورونه چې زموږ د سیاسینو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن دورې پر هر څونه دورې چې مختلفو هیوادو ته سوي دي او د دې ترڅنګ په هیواد کې د نننه چې د کوم سفرونه کړی دي، د وګړو ټول انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د وګړو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د شلو کال په شاوخوا کې زره ټولوم، تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړی دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نسته. چندان هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغه څخه د بازار دغه څخه رانیولې دي او د ځان سره مې خوندي کړی دي. د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړی دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلای شي چې دا عکسونه د افغانستان لکومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیر شوي دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان ته مختلفو نورو ولایتو د کابل شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای شي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي؟ مثلا که د کتاب په بڼه لایو کیپشن سره خبره سی بیا هم په ټولنیز رسنیو
کوشش می دادی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شدي چې کتاب محفوظ او کتاب مشتاس ملمی چې د پیړې کتابونه اوس مشتاس سره موجود دي چې هغه به خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دغه کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میانی سره مو چې شاوخوا څوارلس عکسونه راټول کړي دي د صادق رښتینی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلې زتوګه غني فرهنګيالي ځلې کولې خو اوس د هلي ځلې پټه په ولاړې دي. د غشزي وای کچرته شزو ته د کار تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډېرې د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې فکری بیداری او شعور د زیاتوالي لپاره د شزو فرهنګيالي ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال په راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یو ځوانه شاعره او فرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د شزنو شعر شاعري او ادبي هلي ځلې د ټولنې په ځانګړي توګه د ټولنې د شزو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې شزې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي دا زیات اغیزمن تمامېږي. خو تر سړو شزې د خپل کلتور او خپل دودونو د ساتلو او پاللو لپاره شکار کولای شي.
مشاعره سدی په ټولنه کې د خصن ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري شیدا په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري.
دا په داسې حال کې چې ډیرای د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودی فکری بیداری او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د شذو ادبي فرهنګي او شاعرانه هلي ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي. ونفشالنګری په غزنی کې یو ځوان فرهنګ پاله ده. دا وایي شزینا ادب کولای سي شزو ته دا پوها ورکړي چې د ټولنې وګړي یو لبل سره کار وکړي یو والی وکړي یا وژه پوژه ور سره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري. پیغام دیوالی، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل چې دا هم کولای شي. یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوګه په اوګه یو بل سره کار وکړو.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان ښځینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې مشاعره او ادبي کرکتنې کوي خو ګڼې لیکوالي او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو حضوري ادبي فرهنګي او شاعرانه غونډې فعال شي تر څو ښځې خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه وته.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نه ښه ده بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډېر اړینه ده. غوښتنه مهمه هم ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامدار واوسي.
دا په داسې حال کې د چګنې نورې لیکوالي او فرهنګ پالي بیا په دې باور دی او وایي که دغه میرمنې همداسې غلي پاتې سي نو ډیرای شزینه ورتیاوي به خاموش سي. رازیه محمدی په غزنی کې شاعر او لیکواله ده. دا وایي په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې د شزو په هر ډول سیاسي فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګیدلی دا د اندېښنې وړ ده. شزې د خپلو فرهنګي فعالیتونو شعر و شاعری او خپل لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه د راژوند کړي.
لکه څنګه چې ښځه یا میرمنې د ټولنې نیمه برخه ده نو د دوی ونډه په هر برخه کې ډیره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه ووسی. هغه که څه فرهنګي برخه کې ووسی یا هم ټولنیزه برخه کې ووسی د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنه، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریک او تر نورو ورسوي.
پا په تیر کې په غزنی کې ډیرای شذو په امپرادی او ډلایز توګه ځینی وخت فرهنګي حالې ځلې کولې، خو اوس په ټاپه ولاړې دي. دغه شذی وایي کچرته شذو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ګجر او پاړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ول ورته ګجر وای؟ لکم ځای راخلی او اوس په کوم سیمه کې اوسېشي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا بس موږ د همکار روح الله انوري
گجر یا گرجر قوم وګړي چې ډېره کوچانې ژوند لري، غواګانی، میخي، وزي او میګي ساتي. چیرته چې غیا او د څاروي خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی خارونه او سیمې هم آباد دي. ګجری لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بری صغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بحیری نوم هم خای د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخته ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنی دا ګډې او وزې ساتل او په دې گزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د گاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګوجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګوجر په خپل تصنیف مرقای ګوجران کې داسې بیانوي چې ګوجر چې دی دا د ګوجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګورجی ته منسوبېږي چې دا د ګورجی لفظ دی او دا غید الله سوزامنو اولاد ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګوجرو یو سل وش پیته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګجر اوسیږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس و د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانې ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځای ژبه او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم.
سزاگانی در بخما خویو کار وکوی تا سزاگانی در بخما خویو کار وکوی زچی دسڑا زخمونا خایو ما انکار بکوی سزاگانی در بخما خویو کار بکوی
دی ترشنا آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تراتوبجو لا ازادي رادیو واوري.